سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو اوس د ازادي رادیو از مخک څلور ساعت اوریدل شئ. د ماخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه د لشبګ نه وی او د سهار لشبګو د ماخام تر شپګو په لندو څپونه نس یو شو 15 مترو مګاریدل شئ. خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې نن په کابل کې 214 شوې دي. نوبړی 14 سار وختي د خیرخانی مینی ابو مسلم خراسانی جماعت تنځ دی وشو. د دې 14 په نتیجه کې د مرګشوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. دویمه 14 مسبخین په دشتو برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې 14 چویل کېږي الا درې بجو وروسته شوې جزئیات نه دي څرګند. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د دیونې د شنبه پورس په دشتو برچی کې په یو کاسټر موټر کې د 14 په چې کې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سختري زیټلې په غاړه واخیست. یوې نسبتا زوروري زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 11:55 دقیقې وشوه شدت یې د رختر په کچه 6.4 و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په کچه 6.2 ښودلی دی. زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لري تر مکه 208 کیلومتر لاندې خودل شوې دي. اور مورز هم په بدخشان کې زلزلې احساس شوې چې شدت یې نننې تورته بلل شوې و. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام پر اساس افغانان په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي او په تیرو دوو کلونو کې وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دغه پروګرام د سیمه ایز دفتر سلاکارې میرمن ویګانا راجا په نیویارک د ملګرو ملتونو په دفتر کې د جرمني د مرستندویو ټولنو له غړو سره په کتنه کې وویل د 2018 کال لاګست وروسته د افغانانو وضعیت په څرګند ډول خراب شوی دی. د دې په وینا اوس 50% افغانان د ورځې تر $1 لږ لری او د طالبانو له لوري پر خزو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر 1 میلیارد ډالر پورې زیان راولای دی. د پاکستان د نکراری او په دوام کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پاکستان د عوامو انتخاباتو پر دوو کاندیدانو وسلوال بریدونه شوې دي چې په پایله کې د یو کاندید په ګډون درې تنه وژل شوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې بریدونو کې یو کاندید ټپي شوی هم دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په ټپي کلي کې د پختونخوا ایالتي جرګې ته پر کاندید ملک کلیم الله ډزې وکړې چې لکه بلې ملک کلیم الله او د هغه دوه ملګری وژل شول. له بلې خوا د بلوچستان په تربت سیمه کې د دغه ایالت پر یو پخوانی وزیر اسلم بلدی چې په انتخاباتو کې کاندید دی ډزې وشوه. په نتیجه کې نوموړی ټپي شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړه چې هاګ کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیواک او د وګړو د شړلو نیت نه لري. د هم ویل چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د عملو د خلاصون لپاره غزه پر یوې غیر پوزي سیمه بدل کړي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حملو د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا لوري وړاندې شوې پریکړه لیک تصویب کړ. په دغه پریکړه لیک کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثیانو څخه وغوښتل شوې چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همدارنګه له دې ډلې غوښتل چې د ګلکسي لیډر تجارتي بیړۍ خوشې کړي. دا بیړۍ چې خوند یو اسرائیلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې و او د روسانو له لوري د نومبر په شلمه له 15 عملی سره وتختول شو. امنیت شورا د روسیې له لوري د ځینو تعدیلاتو وړاندیز چې پریکړه لیکي کمزوري کوه منفی رای ورکړه. د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونو تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. تفصیل همین هیواد نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډیره یې ښځې اغیزمنې کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارډ پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغیزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړي. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلط دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول نه خالي به ان شاء الله حل کی، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډیر نه لري د افغانستان د چلوکتو کولو غمی څه ستونزې ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وایي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دی. بیخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلی دی.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تیر جمهوری حکومت کې دنده کوله او طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
چهار تا تیفلوی ماست، پدرشون 1 سال.
زما څلور ماشومان دي، خوند می هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یو بې سرپرسته مور می ده، یو خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډیر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېریدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې به شاوخوا 23.5 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی د دې ستونزو لامل په محاکمو کې د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د طالبانو مقرریدل یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي. محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ قضیه څوک دی؟
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت پخواني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما دا وایي هغه اوس لیلامي خرڅوي.
دکتوره او ماستری سره براتلله پی جی سره راتلله بیا به ورته وظیفه وکړنه. هغوی د کانه مونږ ته کړي اندازه زما ماما رتبسې سرانوال د رتبسې اما پوهېږي لیلامي فروشي کوي. ویلې دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. نو خپل کسان